افغان در ایران.
بدون شک اون رقم شما میدانید روابط میان مردم افغانستان و مردم ایران بسیار روابط تاریخی و دیرین است و پیوندهای بسیار محکم فرهنگی و تاریخی وجود دارد. اما رقمی که شما میدانید بخش کلانی از مردم افغانستان وقتی در ایران مهاجرت میکنند یا در گذشته بودند، من احساس میکنم که یک بخش عمده مردم افغانستان از طریق کار با ایران حمایت میکنند. اما وقتی این عمده اتفاق افتاد که بدون شک یک ضربه محکم اقتصادی در کل کشورهای منطقه بخصوص ایران و افغانستان و مردم افغانستان که با واسطه به کار و حضور در ایران هستند، بدون شک میتونه تفاوت بسیار منفی سر زندگی مردم، سر کاری با مردم، سر روابط مردم ایجاد بکنه. در شرایطی که مردم افغانستان در کشور خودشان شاید یک کار خوب نیستن یا یک زمینه های کار خوب برشان مساعد نیست و نهادهای بین‌المللی هم در اونجا توجه نمی کنن، ایران یگانه کشوری بود که در طی دو سال گذشته بسیار از شهروندان افغانستان در اونجا من برداشتم است که فقط به هدف تامین معیشت زندگی فامیل و خانواده خود به ایران مهاجرت کردن و در اونجا شاید یک کار بودن فامیلا و خانواده خود در افغانستان حمایت میکردن. اگر این جنگ اتفاق افتاد که بدون شک تبعات منفیش شامل تمام مردم در منطقه و بخصوص قیمت کلانش مردم افغانستان و ایران میکرد.
تشکر از این. خب آنا جان، پیشتر در مورد راجستر و ثبت نام و اینها اعداد آمار ارقام صحبت کردیم. آیا در داخل ایران واقعا طوری یک چیز سیستماتیک وجود داره که مثلا مهاجران افغان واقعا ثبت نام شوند، راجستر شوند و که ارقام یا اعداد مشخص در مورد تعدادشان وجود داره؟ نداره؟
اون چیزی که دست کم من به عنوان یک روزنامه نگار از بیرون از ایران نگاه میکنم درباره اظهار نظرهایی که پیرامون این موضوع میشه مقامات مختلف وقتی صحبت میکنن، واقعا به نظر میاد که یک شیوه سیستماتیک دقیقی برای این مسئله وجود نداره. میتونه چند دلیل داشته باشه، یکی اینکه اراده‌ای وجود نداره برای این کار و دیگری اینکه موج مهاجرت شهروندان افغانستان به سمت ایران مثلا حالا در 3 سال اخیر دوباره آنچنان شدت گرفته که حکومت توانایی این کار رو نداشته، یا مشکل دیگری هست پیرامون این مسئله که ما اطلاع نداریم. اون چیزی که مشخصه اینه که هر کسی یک چیز میگه، اعدادی که از 3 میلیون، 4 میلیون، 8 میلیون، 10 میلیون، هر کسی در مقام خودش، مقام پیشین، جامعه شناس، روزنامه نگار، هر کسی میاد و یک عدد و رقمی رو مطرح میکنه و اتفاقا همین روشن نبودن و ابهامی که پیرامون این اعداد وجود داره خودش یکی از مشکلات عمده بحث پیرامون این موضوعه، به دلیل اینکه به راحتی کسی میاد در فضای مجازی یک پستی رو منتشر میکنه مثلا که 10 میلیون افغان همکنون در ایران زندگی میکنن، همین تبدیل میشه دست به دست توسط هزاران نفر دیگه به اشتراک گذاشته میشه و این شاید ترس، واهمه‌ای که ایجاد میشه در فضای اجتماعی، چون به هر حال موضوعات هم که فقط در فضای آنلاین نمیمونه، مردم میبینن این وارد خونه ها میشه، وارد بحث ها میشه، وارد رسانه ها میشه و این ابهامی که پیرامون اعداد وجود داره خودش یکی از دلایل به نظرم دامن زده شدن به اون چیزیستی امروز پدیده‌ای که ما به عنوان افغان ستیزی زیر ذره بین قرار میدیم و دربارش صحبت میکنیم و مشخص نیست. بسیاری هستند از مثلا فعالان اجتماعی، مدنی، جامعه شناسان، روزنامه نگاران که واقعا تاکید میکنم به این موضوع که راه اولیه و راه حل اولیه برای رسیدگی به این موضوع این هست که بیایم یک سیستم دقیقی داشته باشیم، از اینکه ثبت بکنیم این مهاجرانی که وارد کشور میشن رو ثبت بکنیم، بعد از اونجا شروع بکنیم تمیز و تشخیص، اینکه حالا چه کسی صلاحیت حضور در کشور رو داره، اگر که جرمی مرتکب شده از کشور باید خارج بشه، در این کشور نمونه، یا هر کاری که میخوایم بکنیم. اما قدم اول اینه که اول ببینیم ما با چه وضعیتی روبرو هستیم، درباره چند میلیون مهاجر افغان داریم در ایران صحبت میکنیم.
و طبعا این موضوع که پیچیده هم هست، مهاجران افغان در ایران به چند دسته هم تقسیم میشن که مهاجران که قانونی گفته میشن و غیر قانونی، اونایی که اسناد دارن، اونایی که اسناد ندارن.
دقیقاً کسانی که به هر حال کسانی هستند که کارت‌های اقامتی دارن، کسانی هستند که اصلاً کارت اقامتی ندارند، هیچ جایی ثبت نشدن، از اونها به عنوان مثلا مهاجران غیر قانونی یاد میشه. کسانی هستند که متولد ایران هستند، فرزندان پدران یا مادران افغانستانی هستند که به ایران اومدن، یا هر دو والدین در افغانستان متولد شدن، یا یکی از اونها در افغانستان متولد شده و حالا بچه‌های اونها در ایران متولد شدن. چون به هر حال ما درباره یکی دو نسل داریم صحبت میکنیم اینجا، چیزی نیست که فقط از این دوره تازه طالبان اتفاق افتاده باشه. برای همین اشکال مختلف هم داره و البته که وقتی که راجع به این شکل‌های مختلف حضور در ایران صحبت می‌کنیم، هر کدومش هم چالش‌های بیشماری داره. اینکه کسی متولد ایران بوده باشه یا اقامت قانونی در ایران داشته باشه، باز به این معنی نیست که این شهروند افغانستان از همه حقوق یک شهروند عادی در ایران بهره‌مند باشه. ساده‌ترین چیزی که ما بسیار دربارش می‌شنویم، درباره داشتن حساب بانکی، داشتن سیم کارت برای تلفن، اینها موضوعاتی است که شهروندان افغانستان در داخل ایران باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن و چیزی است که شاید برای من و شما که در یک دنیای آزاد زندگی می‌کنیم بسیار پدیده‌های پیش پا افتاده و عادی باشه، اما افغانستانی‌ها در ایران با این چالش‌ها مواجه هستند.
که بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم که مثلا جامعه مدنی ایران چی نگاه داره نسبت به مهاجران افغان و این وضعیت. خب از ارقام و آمار یادآوری کردیم. جناب واقف، مقامات طالبان میگن که روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران بازگردانده میشن. با توجه به وضعیت در داخل افغانستان، پیشتر هم گفتیم که ملل متحد مثلا میگه که میلیون ها نفر چند قدم فاصله دارن از گرسنگی در داخل افغانستان، به نظر شما طالبان آیا توان رسیدگی به این حجم بالای از بازگشت کننده ها را دارن؟
متاسفانه خدمت شما عرض کنم جناب استاد که شرایطی فعلی افغانستان واقعا شرایطی سخت و ناگوار است. مجموعه کسایی که برآمدن فیصدی بالایش اهداف مهاجرت همین بوده که بتونن مردم افغانستان و فامیلای خود در داخل افغانستان حمایت بکنن، اما وقتی از این طرف کشورهای همسایه با بیمیلی تمام همراه مردم افغانستان برخورد میکنند و حتی اخراج به اثر فشار و گفا سبب میشه که مردم افغانستان برگردن، ما برداشتم ایست که در شرایط فعلی طالبان هیچ استراتژی و برنامه برای پاسخگویی و شرایط فعلی افغانستان که شرایط ناگوار است ندارن. از یک طرف بحث دیگر، طالبان به جای اینکه بیان به مشکلات و ناسامانی ها و فقر و تنگدستی مردم بپردازن، بیشتر بحث‌های سیاسی درونگرویی خود و بحث‌های سیاسی رابطی تاکتیکی که با سایر کشورها دارن دنبال از اینا هستن تا اینا رو تقویت بکنن. امین روز ما برداشتون میگه که بالاتر از 70% از مردم افغانستان، اما رقمی که آمارانشان متر و شما یاد کردیم و سازمان های بین المللی گذاشتانشان متر، زیر 70% مردم زیر خط فقر هستن. اینا شرایط بسیار ناگوار است. اگر جامعه بین المللی با یک ایست دلسوزی نسبت به مردم افغانستان گذشته از اینکه کی در افغانستان حاکم است و فکر مردم افغانستان نشون و برنامه های خودتر را نگیرن، ما برداشتم یک تفاوت منفی ازی در درازمدت بخصوص در آینده ها بسیار برای مردم شکننده خواهد بود.
تشکر. خب آنها جان، یک موضوع مهم دیگه که پیش کشیده میشه ایست که خب با وجود که یک بخش شاید قابل ملاحظه از مهاجران افغان، مخصوصا اونایی که به صورت غیر قانونی زندگی میکنن، اینها بیشتر در شغل‌های شاق و سخت مثل کارهای ساختمانی و اینها مشغول به کار هستند. حالا اگر ایران بخواهد که واقعا ظرف 6 ماه 2 میلیون افغان را از ایران اخراج بکنه، این خلای قوای کار چگونه جبران خواهد شد؟ آیا با ناظران، با مثلا تحلیلگران در ایمان شما صحبت کردین؟
صحبتی که مطرح میشه مثلا در خود رسانه‌های داخل ایران که مطرح میشه، اتفاقا برعکس این ماجرا رو به عنوان منطقی که پیرامون این اخراج دارن مطرح میکنن ازش حرف میزنن، اینکه این فضا باز میشه برای کارگران ایرانی، ایجاد شغل میشه، اینها آمدند کار ما رو گرفتند و فضای کاری ما رو محدود کردند و حالا به ایرانی ها مثلا شغل نمیرسه، که البته برعکس اون هم مطرح میشه که در تمام طول این سالها نیروی کار ارزانی بوده که از افغانستان آمده و این کارها رو پیش برده. اما واقعا این که همون چیزی که اتفاقا دوستمون درباره طالبان گفتند که هیچ استراتژی برای مواجهه با وضعیت موجود ندارن، در ایران هم واقعا اگر بخوایم فکر بکنیم وضعیت مشابهی است. تصمیماتی که گرفته میشه، صحبتهایی که مطرح میشه، حتی اخراجهای بسیار گسترده‌ای که الان در حال حاضر ما گزارشاش رو دریافت میکنیم که در حال انجام شدن هست، اما اینکه واقعا چه برنامه‌ای برای بعد از اون وجود داره مشخص نیست. خصوصا درباره ایرانی داریم صحبت میکنیم که خودش با چالش‌های اقتصادی بسیار جدی از تورم، گرانی، کشور تحت تحریم روبروست. برای همین واقعا نمیتونم بگم که آیا اینها فکر کردند که با این کار خلأی ایجاد میکنند یا خلأی رو پر میکنند، برای اینکه به نظر نمیاد که طرح و برنامه دقیقی در این زمینه وجود داشته باشه.
پس وقت وضعیت در ایران این گونه هست و شما پیشتر گفتین که حاکمان جدید در افغانستان هم توانایی رسیدگی و این معضل را ندارن، خب با توجه به این وضعیت مهاجرانی که باز میگردن به افغانستان با چی سرنوشت روبرو خواهند شد جناب واقع؟
بدون شک سرنوشت بیکاری، سرنوشت ناامیدی، سرنوشت و جذب شدن به گروه های افراطی که متاسفانه هنوز در افغانستان بستر این فرصت وجود داره. وقتی شما ببینید در یک جامعه که 50% از مردم به کار دسترسی نداشته باشند و بخصوص بخش کلانی از مردمی که بعد از سقوط نظام جمهوریت از افغانستان برآمدند، وظیفه های خود را ترک کردند، امروز که برمیگردند هیچ آپشن دیگه ای که اینا را دقل به یک زندگی مسالمت آمیزی در کنار خانوادهشان برگردانه است متاسفانه وجود نداره. از طرف دیگه حضور سازمان های بین المللی و نهادهای کمک کننده هم در افغانستان نسبت به گذشته اگر مقایسه شود با مراتب کمتر است. اینا همش دلایل است که متاسفانه جز رنجش مردم افغانستان میبینن و خصوص با زمستانی هم که فعلا فرا رسیده و میتونه این مشکلات
خب چون در دقایق پایانی این برنامه هم هستیم هانا جان، شاید بتوان گفت که هیچ چیز سیاه‌سفید نیست و همیشه به اصطلاح نوایی خاکستری قابل دید و مشاهده هست. خب بیاین یک کمی در مورد نوع نگاه جامعه مدنی ایران نسبت به حضور مهاجران و نگرش اونها صحبت بکنیم. تا جایی که میدانیم شهروندان افغانستان هم در کنار جامعه مدنی ایران فعالیت میکنن، یک کمی در این مورد کوتاه ما بگویید.
ببینید جامعه مدنی ایران رو اگر که بخوایم درباره گروهی صحبت بکنیم که افرادی هستند که به هر حال دغدغه حقوق بشر دارند و این حقوق بشر رو محدود به مرزهای ایران نمی‌بینند و فراتر از اون نگاه می‌کنند، کسانی هستند که بسیار بلند و رسا درباره حقوق مهاجران افغانستان هم صحبت می‌کنند، از اون جمله روزنامه‌نگارانی هستند، هنرمندانی هستند، نویسندگانی، جامعه شناسانی هستند که معتقدند که آنچه که اتفاق میفته در ایران در مورد شهروندان مهاجران افغانستان صحیح نیست. تلاش هایی هم در این زمینه می کنند، از جمله همین در همین هفته هایی که انقدر صحبت از مهاجر ستیزی که البته این رو باید در پرانتز تاکید بکنم که مهاجر ستیزی پدیده نیست که امروز مختص ایران باشه. ما در همین کشورهای اروپایی امروز بسیار مهاجر ستیزی رو پدیده تعیین کننده ای در انتخابات‌های مختلف داریم می‌بینیم. قراردادهایی که کشورهای اروپایی با کشورهای دیگر مثل تونس یا آلبانی می‌بندن برای اینکه جلوی مهاجران رو بگیرند، یا در خود ایالات متحده آمریکا می‌بینیم این پدیده ای که مقابله با تقابل با مهاجران رو شاهدش هستیم. در ایران در همین هفته‌هایی که بحث مهاجر ستیزی بسیار داغ و پر سر و صدا بوده، در عین حال ما شاهد مثلا برگزاری یک رویدادی بودیم در قلب تهران در خانه هنرمندان با عنوان، اگر اشتباه نکنم، قصه های دیگران، که فعالان مدنی ایرانی و افغانستانی در کنار یکدیگر در یک رویداد هنری فرهنگی اجتماعی شرکت میکنن و درباره این رابطه و هم قصه بودن صحبت میکنن. برای همین برای من مهمه که تأکید بکنم همه فضا این فضای سیاه و سفید نیست و خاکستری های بسیار زیادی در این میان هست که افرادی هستند که در این زمینه تلاش میکنن، واقف هستند به اینکه به هر حال چالش های مهمی وجود داره وقتی که یک کشوری با حضور چند میلیونی مهاجران در خاک خودش مواجه هست و حکومتی که اراده ای نداره برای رسیدگی به این مسئله به صورت دقیق و سیستماتیک. اما این افراد همچنان تلاش میکنند به دلیل اینکه معتقدند که مهاجران افغانستان و مهاجران از هر کشور دیگه ای، همونطور که مهاجران ایرانی در کشورهای مختلف دنیا، حقوقی دارند که باید به رسمیت شناخته بشه و بهش احترام گذاشته بشه.
کاش میشد این بحث ادامه دادیم، اما اینجا وقت ما به پایانش رسید. بسیار تشکر هانا کاویانی از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
ده آزادی ملمه.
تازدی میلمه خبرونه اوریدونکو، زما فرشته سحق سلامونه و منی زمون په نننه خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون او تلې چیرې شګوفه بارکزی میلمنه ده چې تاسو ټول به یې د ګل چهره په نوم پیژنئ. شګوفه جان خبرونه ته خرغله په سر کې کراته وې. شګوفه څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او چیرته مکتب شروع کړی؟
قربان، سلام علیکم. فرشته جان، تاسو او تاسو درجه تور اوریدون کته دي سلام یا او د نړۍ په هر ځای کې چې جوړ او آرام او د صحافت جمع پتا نه لري. زه غواړم چې دلمن ولایت څخه ده ابتدایي درسونه مې چې په کابل کې مې د عبدالمجید مصطفى غزنوي په مکتب څخه فارغ شوم. دولسه مې هل تخلاص کړې بیا تقریبا څلور کاله اقتصاد پوهنځي څخه د یو چپتي پنتون څخه فارغ شوم. دغه لاغې نو بیا دولتي ادارو کې ما کار کوي، دغه تر څنګه خپل هنري مسلک مې هم مختوري سمات په اعلاناتو کې مې کار کوي، او دغه نو وروسته چې اولین کار مې کوچيري سیریال وو په سیاه کې مې فعالیت شروع کړ.
دا چې د هنر او تمثيل مسلک مو څنګه انتخاب ک، څنګه مو د هنر ته مخه کړله، په دې اړه کل راته لاندې وایي، آیا مسلکي دی برخه ته راغلي کله شوق نه؟
د هنر سینما په اړه ما د کوم وړل زده کړې نه دي کړي چې زه وایم کوم وړل زده کړې مې کړي چې کوم مدرک لرم نه. ما یوازې سینما په ځینې پروګرامونو کې ځینې هنرمندان چې سره راټولېدل د پوهنتون کابل تیاتر کې، د دې چې راټولېدل یا هم اطلاعاتو فرهنګ کې ځینې پروګرامونه درلوده، هلته مې په ګډون کوي. نو د هغه څخه کوم شی چې ماته ډېر انګېزه راکړه، یو د مور مسلک مې و چې مور مې کار کوي، ماته ډېر خوند راکړ چې ما زه څه وخت چې زه وکولی شم ځم په سینما برخه کې فعالیتونه ولرم. دویم دا چې ډېر مې شوق درلود افغاني سیریالونه، نور کسان هم چې تولیدول ډېر ښه محتوا یې درلوده، او وخت چې زه پاکستاني سیریالونه مې کتل، هندي سیریالونه مې کتل، په دې چې فکر کوم په دې حواس چې کله به افغانستان دې ته ورسېږي چې یو ښه سوژه د سیریال د پاره انتخاب کړي، ښه داستانونه د سیریال د پاره انتخاب کړي، او ښه لیدونکي ولري چې د ګلچهرې سیریال د هغې نه وروسته نور سیریالونه دغسې تولید شوله ډېرې کسانو تعقیب کړلې وې کتله او اسنی باور مې نه راته چې افغانان مو څه چې په هېواد کې دي د هېواد څخه بهر دي ښه مثبتې نظریات یې ورکړله او ډېرو خلکو خوښ کړله. یعنی دا ټولو ته د سینماګرانو ته او هغه کسان چې کارګردانان دي، هغه کسان چې غواړي د سریالونو تولید کې یو لویه انګیزه ده چې خپل افغانان نوراضي تشویقوي او هر یو چې خپل په وطن کې کوشش کوي چې ښه ښه سوژې ښه داستانونه او ښه سریالونه جوړ کړي.
شګوفه جانې، څنګه چې تا په خپلو خبرو کې ویلې چې ستاسو مور هم په همدې مسلک کې وله، یعنی کورنۍ کې یو کس و تاسو ته ایډیال یو څوک و چې تاسو هغې ته په لیدو سره تاسو دې مسلک ته په شوق سره راغلی، نو آیا د مور تر څنګ د کورنۍ نورو غړو هم په دې مسلک کې تشویق کړې او راتګ سره د تا هغوی هم خوشحاله یا خوښ ول، او یا لکه ډېری نورو هنرمندانو او ممثلینو تا هم په دې لارې کې سخت ولیدلې؟
هغه دغه سخت ټیم کله زما ورته مې همشه وای ما سخت ورځې پاتې لري مورې، پر دې چې هغه سخت ورځې د کوم د خاصه پښتنو کوم کې یو دا مشکل دی چې یو ښه ولاړ شي یو کار وکړي، یا هم ټول نه یادوم یو تعداد د افغانانو ټولنه دغه څه چې مثلا ښځه د کور د باندې کار وکړي یا په خصوص په ثانوي کې فعالیتونه ولري یا په سینما فعالیتونه ولري، نظریات د هر چا د فار کې نو سخت ورځې هغه سخت حالات کوم مشکلاتونه چې ما مور تیر کړه واقعا اول مثلا پلار مې ډېر نمایات ورته کوه د هغې تر څنګ پلارګنې مې مورګنې مې ډېرې پرې مثلا پرې تنګ ورځې پرې تنګې ولې چې ولې مثلا په دې برخه کې فعالیتونه لري، ولې زما مور شوق ورسره درلود د دې هنر سره د دې برخه سره، نو د هغې تر څنګ کله چې ما په دې لاره قدم شې شوی دا مسلک مې مخته وی او هنر سینما کې مې فعالیتونه شروع کړله، پلار مې هم یو څه ناڅه مشکل ما سره درلود چې یعنی مور خو دې مسلک کې لپ شک شوی شو ولا د هغه مې نه سره ګرځولی، یعنی څه ولې دا کار مخته وړي، خو مور مې پلار ته نیم کې ناست ورکړی و ډېری وخت مور مې ډېر راسره ملتیا کوله، د هغې تر څنګ خوندې مې راسره کېږي مرسته راسره کول، مور سره ډېر مرسته کوله، او کله چې د کلچری سیریل ته هم نشه تولارې خپلوانو سره ولیدل، هیوادوالو سره ولیدل، او دا غوی نظریات دا غوی ښې خبرې، یعنی واقعاً کوم مثبتې خبرې چې ما ته رسېدلې واقعاً نور هم زه شکر کوم چې زه نور فعالیتونه په دې برخه کې ولرم، کوم تاسفانه په افغانستان کې د دې نور فرصت راته برابر نه شو ولسم کول په هیواد کې پاتې، نو کوشش کوم چې د هیواد نه بهر نه چې اوس کوم داسې ژوند کوم د خدای د تحصیل زمینه راته برابره شي چې سینما بخښ کې زه وکړم تحصیل وکړم، د هغې تر څنګ وکولی شم دغسې افغاني سریالونه جوړ کړو افغانانو دپاره او ټولو هیواد ټولو خلکو دپاره چې پوه شي د افغانانو ټولنه د افغانانو سریالونه څنګه محتوی لري او څنګه ښه تولیدات لري د لیدلو حق د لیدلو کې چې مثلا یې کوي.
شګوفه جانې، د ځوان په مرحلو کې کله کله داسې وخت راځي د ماشومتوب دوره کې کله کله انسان یو داسې یو تصویر خپل ویني چې په ځان باوري کیږي چې و زه دغه کار کولای شم یا زه دغه مسلک یا دغه کار ته جوړ یم. آیا په ماشومتوب کې ته په ځان پوه شوی وې چې و زه تمثیل کې وړتیا لرم او زه باید دغه کار وکم؟
د ماشومتوب نه ورستوم پر دې چې تقن په ماشومتوب کې مې د وایم د شوق مې درلوده چې زه یو ښه معلم اوسم، یو ښه استاد اوسم او شاګردان ته مې ښه درس ورکم، یا مې ښه مې دا ذهن کې و چې زه یو ښه معلم اوسم. د هغې نه وروسته کله چې مې خپلې زده کړې شروع کړې په 2019 کال کې چې نوې د کرونا ټپه شروع شوله، اوله ټپه د کرونا چې 2020 شروع کېدی تقریبا، نو کله چې هغه وخت رخصتیان یا د پنتونونه ټول بند شوله او وظیفې هم ټولې بندې شوې، نو څه ناڅه کور کې پکښې نستم د سریالونو مې چې کتله بیا د خپل ځان سره مې تمرین او تمثیل به مې کول، د هغوی سره مې څه کوله، بیا مې د مور سره مې بیا تکرارول، د مور سره یالو ته کښېنستل په هغه وختو کې مې کتله، کنه وخت دې کتلې مور بیا مو کرونا وخت کې یوه دوره چې بیا کښېنستل خپل د مور سره یالو مې کتله، د دغه وخت سره مورته نوئل مرمور تا نظر سوی چې زه یې پراولاړ شم دې برخې کې فعالیت وکړم. زه خپل پر ځان باوري یم چې زه کولی شم دا مسلک مخته وي زه په دا اړه زه فعالیت ولرم. نو مور مې دقه نه وایي جواب راکړي نه نه جواب راکړي خو ویل زه دې نه راکړم زه دغونه همکاري درسره کوم چې یو چاته دې معرف کوم لاړ شه هغه به یو ټست درته واخلي کته خپل استعداد ورته وښوي کته هلته کامیاب تاسو له مخته دی. نو دغه و چې اولین اعلان مې د یونیسف اعلان و چې یعنی ما هیڅ تجربه نه درلوده ډی وان مې درلوده ډېرې بېرته مې چې زه کوم کولی شم د خپل اکټینګ وکړم خپل دیالوګو نه سم ووایم. نو اولین اعلان مې د یونیسف د ډاکټر په حیث چې ما د فعالیتونه شروع کړل تقریبا تر 2021 کال پورې 2021 کال پورې ما دغه اعلانات کې کار کوي. نو دغه نو وروسته د کوچېرې سوي اتشنه درته اوسو نو بیا تر ټیسټر کې دا کار
کداره توې د سریالونو ترڅنګ په فلمونو کې مم کار کړی دی. په وګدو فلمونو کې کاتنا په دې لاندې موده کې تاسو سریالونو کې کار کړی؟
تا متاسفه ما فلمو کې نه کار نه کړی او ما اولین کار د کوچېرې سریالو دا غو نه وروسته نو په کوم د سریال کې نه پاله کوم نه شروع کړی او پر سریال هم نه لرم. اولین سریال مې اولین کار مې
د ګلچيري سیریال پاکره راته وایا چې څنګه مو دا کاراکټر خوښ شو مخکې د دې چې یو سیریال یا یو ډراما شروع سي سکرپټ یې له ممثلینو سره شریکوي. نو آیا دغه کاراکټر د چاول ځل لپاره ولوسته تا پکې خپل ځان پیدا ک شوق دې پیدا سو ورسره که اسې توکلی دغه د سیریال ته انتخاب شوی؟
نه لکه نو تقریبا وخت چې ټیسټ می ورکې دا غنه وروسته د سیریال یو فلم نامه کرکټران ته ورکول کیږي بیا غوډه مشر کې چې دا ته پدې نقش کې نو سیریال دې دغه فلم نامه مو ویله دقیقا یو داستان ته اوریزه په 2013 یا 2014 کال پارلمان کې وظیفه درلوده د شوزو حقوقونه کې مسنو امور زنان کې په فارسي کې وایم پښتو کې نه سماړوله ځمې کار کوي. د داس یو داستان د انجلې درغلي و چې د ژوند تصمیمې خصوص د افغاني ټولنې کې ډېرې د پیش مخ راغلي دي په دې او په خصوص لیري ولایتونو کې لیري ولسوالیانو کې چې انجلې د دې حق نه لري چې خپل د ژوند ملګري د ژوند شریک انتخاب کړي. کورنۍ ورته تصمیم نیسي خپلوانې ورته ماما یا کاکا ورته تصمیم نیسي اصلا د انجلۍ څخه پوښتنه کوي هم د هلک څخه پوښتنه کوي چې ته دغه انجلۍ سره غواړې واته وکړې یا ته غواړې د دغه هلک سره واته وکړې اصلا دا نشته او هسې چې مشران تصمیم ولره دې هغه کار کوي. او دا یو داسې یو داستان و چې ما هلته مخته راغلی ورته کله چې دا فلمنامې ما سره دقیقا څه ناڅه ډېره هغه انجلۍ د داستان سره ډېره سره برابر و. نو دې خاطر زما خوښ شو مالزه په دې کې فعالیت کوم. زه ووینم چې زه یو افغان نجلۍ یم تر اوسه مثلا دغه شرایط مخته نه یم راغلی اوس که زه د یو کرکټر په حیث راځم په دې برخه کې فعالیت کوم زه ووینم چې یو پرې نجلۍ څنګه تېرېږي دوی څه حاله تېرېږي. یعنې باور وکړه ځینې وخت د سیریال کې دونه به موږ دقین مغلق به یا هم دونه به پشکې کې په داستان به نه نوتیږي چې اصلا هیڅ نه کوچ موږ د یوازې مشتلیا تکو یا د ټولنې څخه د باندې یو سریال دی یو موږ یو کرکټاریو یعنی یو واقعیت وو چې د هر انجلۍ یا د هر الک د افغانستان په ټولنې کې داسې یو داستان لري یا داسې یو پیښه په ژوند کې اورېدلې.
د ګلچهری سیریال په کریکټرونو به خبرې وکړو. په کریکټرونو کې استاد خوخي کریکټر د خپل کریکټر نه بغیر د خوخي کریکټر د بل کوم کریکټر وو؟
بغیر لما مثلا ډیر کوي کې کریکټرونه را سره و او دا غو به چې زه یو کس نه ویوم سینما کې مقدم شي او په سینما باندې فعالیت درلودي او هغه کسان و چې تقریبا شل کاله دېرش کاله فعالیتونه درلوده او دا ماته د افتخار ځای و د ویاړ ځای و چې زما د دوی سره یو ځای کار کوي. از ما د خوښه په حیث د میرمن لیلا همدرد چې د ملکې نقش په تیار کې دلو دي دغه کرکټر مې ډېر خوښ دی. په واقعیت کې د هغې اصلي ژوند مې کې ته فکر وکړ او کرکټر ته مې فکر وکړ ډېرې کسانو هغه ډېره ملامته وله ته چې دغه کرکټر دغسې و. یعنی ډېر ښه مهربانه ښځه وه او کله چې دی خپل نقش لوبوي یعنی هېڅ فکر نه کوي چې دا مهربانه ښځه په خپل پناښ کې دومره ښه لوبېږي چې اصلاً خپل اصلي حیثیت یا اصلي خوی عادتونه چې لري ګرد له منځه وړي او هغه یو رقم بدماش خواښې چې ورته وایي هغه یو بدماش خواښې یو سیریال کې د هغې سربېره د پلار د مې ښه نقش مې خوښې دی هاشم او د میرمن صادره سادات د زرغونې نقش زما مور شي وه. د دې درې سره کرکټرونه مې ډېر خوښېدله او شعر لوبوله او دغه باعث چې زه کله نکله عقل ناقل کې مثلا خپل په دیالوګو کې ځای پیدم یا خپل په اکټین کې ځای پیدم او دوی به ماته لارښوونې کوي چې ته داسې وکاروې چې که ته ځان بالکل د پدې طریقه وایې دا ډېر ښه درسره ایسي. نو دغه چې ښه طریقه مسریال مختلف
په همدې سیریال کې راپاتې سو په افغانستان کې کله چې تاسو دا سیریال ډکوه دغه سیریال هم چې کله جوړوه د جمهوریت وختو که د طالبانو نظام وو؟
د طالبانو نظام په 2023 کال نه وای 2023 کال شروع شو تقریبا هممالې یا څاور میاشت چې موږ د سیریال پیل شروع کړې نو سختې وې راته د طالبانو نظام وې د طالبانو دوره وسي او یو انجلۍ راسي اند چې تازه هلته حکم کړی و چې ښځه په سینما کې فعالیتونه لري اطلاعات فرهم د خپاسه داسې یو چې سوی وه. نو د هغې سربېره زه ولاړم په دې طرف کښې مې فعالیتونه شروع کړله او پلار به مې وویل وایي نه به چې ورځ د طالبانو د خپاسه به تاته کوم مشکل جوړ سي وایي نه ورم چې د طالبانو د خپاسه به تاته کوم مشکل جوړ سي. ما ول پلار ته داسې خبرې مه راته کوه ته دې خو ما ته انرژي راکړې ته بېسې ما ته یو روحیه راکړې ته نور زما روحیه دې پکه یه بیا دې خاطر پلار مې ډېر په دې چې زه کور مې تر دفتره پورې ډېر لېرې وو تر هغه لوکیشنه چې موږ سیریال ته کوه لېرې وو بیا پلار بېچاره به مې سهار زه پې بوتلم هلته مازدیګر به بېرته زما پسې به راتلی زه دې کور ته راایستلم وایي چې په خلکو هم باور نهشته په دې حکومت هم باور نهشته سهار ځې ماښام بېرته راځې د زړې مې ټول نه یې نو څه سخته وه نو هېڅ چاته اسانه نه ده چې طالبان رژیم اوس یو څه کسینه مکفالت.
تاسو د هنر او د تمثیل تر څنګ په رسنیو کې هم کار کړی دی ژورنالیزم د ډګر ته څنګه راغلی او آیا دا مو هم دا برخه مو هم خوښېدله په خوښه راغلی دی ډګر ته و که نه؟
د کلچری سیریال مې ثبته وی چې موبیکرو کښې یو ملګری وه او رخصانه خپرونه نوې جوړېدله او دې پښتانه پرزنټر ته اړتیا درلوده نو د بامداد خوښ خپرونه وه. یو ورځ مې مور ته وویل مل څه وخت به یې چې زه د سکرین کې به اوسم فرق نه کوي چې د سینما د لارې اوسي فرق نه کوي چې د رسنیو د لارې اوسي. نو د کلچیرې د سیریال د ثبتېدو په وخت کښې دغسې مې ملګري مې ځان ته یوه ورځ داسې یو ټیسټ ورکړه یو کاسټینګ به ورکړې ویني چې که ته کامیابه شې خپرونه به ستا یې ته بې مخته وړې. نو دغه و چې زه ولاړم یو امتحان مې ورکوي خصانه خپرونې ته بس دلته کامیابه شوم او اولینه خپرونه مې اختریزه خپرونه وه لوی اختر خپرونه وه چې هغه مې ثبتوله. نو داسې ورځې به راتللې چې زه به د سهار تر څلورو بجو پنځو بجو پورې به د کلچیني سیریال په ثبت کښې به ومه د هغې نه وروسته به د څلور بجې پنځه بجې به د کلچیني سیریال به خلاص ومه بیا به راغلم موبي ګروپ ته دلته بیا د شپې اتو نه تر یوولس بجو پورې موږ د رخصانه خپرونه د شپې د خاصه ثبتول کوم لوکیشن چې و فضا چې وه هغه د شپې د خاصه باندې ثبت شوې وه. نو د شپې به مې هلته ثبتوله ډېر ابله سړی خسته کېدی هم د کوم کاسه چې شوق لري په هغه خستګي هم نه پوهېږم هغه ستړیا هم نه پوهېږم. نو دا یو فرصت و چې ما ته برابر شو شوق مې مرسره و یو فرصت و راته برابر شو ما مغوښتل دې فرصت څخه استفاده وکړم.
شګوفه جان څنګه چې تاسو په خبره کې دا معلومه شو چې تاسو کوم وخت کې کار کوئ هغه وخت کې د طالبانو دویم نظام تازه کار ته شروع کړی وو د غوی په حکومت کې ول نو څومره ستونزمنو تاسو ته بیرون کار کول د خزو په برخه کې یعنی خزې په هغه وخت کې تر وسه پورې چې لا بندیزونه ورځ تر بلې پزیاتیږي دغه ډار د طالبانو نه او یا د هغه نظام نه او د هغوی د قیوداتو نه څومره تاسو د فشار لاندې راوستي وئ؟
یعنی هېڅکله آسان نه وو. یو ورځ د بچرې سیریال مسکته وئ د باندې صحنه او د سړک او د شفاخانې صحنه نو دلته کوم سیاست په تیر ته باندې تاسو فرهم د خاصې د اجازه ام اخلي پر بیر د اجازه ام اخلي سوا خو بیا هم مثلا د خپل قیدات پر شو دراوي او کله چې مثلا یو نر په د شې سره په یو ډیالوګ کې به یو ځای او په صحنه کې به یو ځای د امارتي به وخت وایي چې دا نه د نیو د دې شو سره به یو ځای نه وستي د سګولیدای د سیلیکلې د تا او لري شته چې جنې زاید په یو صحنه کې اني کوئی دات به ډیر وي او ما ډیر وام د لودې د چې مننن به دا سیریال په پنځم کال کې به باندې کې سبب د خپل او سیریال په باندې کې او خوشبخته هغه تاسو نه بل خبره پای ته ورسېده د وام سره د کار سره یو ځای د هر څه یعنی امکان یو چې په نیمایي کې باندې امکان یو هر څه امکان د لودې چې طالبانو د یو آزاد دی نن سبا اوس ټول ته معلوم دی چې د کله چې شپه بي داسې سهار د خو راښینې کوم څه چې په خو په لټل دي سهار راځي په یو اشر دی یو خلق په ظلم کې چې هغه شي زینه دي او یو ځې پر فوز حکم لګیږي چې د شیزې جاغ او راځي د شیزې شیزې نه د باندې کار کول ګناه ده در سوایل ګناه دي یعنی خلاص ټول ګناه دی واځي پر فوز کېږي کنه د باندې کار وکړي کنه هر څه وکړي ګناه نه لري کوم څه چې هر څه وکړي ګناه نه لري خو د طالبان ذهنیت نو د څه 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 سمول د نوټو وای اې کله زنه کوم څه چې د دین څخه معلومات نه لري څه د قران څخه معلومات نه لري او یوازې د یو نسل نه بل نسل پنځه وخت منځنه او څه په میراث رسیدلې دي او دی غواړي چې د دین او د اسلام یادونه وکړي زنه د دې خبره منم او هیڅوک یې نه مني نه نړۍ مني نه جهان مني هیڅوک یې نه مني د ماسک راځي پر یو قشر باندې یوازې پر شی د غواړي ظلم وکړي او د ښه غوړ چې ورځ اسمان دی لمنځ دی د اسمان تر کوب کیږي ورځ اسمان زموږ وطن زموږ شې دی د قید خلاص دی چې
تاسو وس چیرته یاستې په څه بوخت یاستې ځوان څنګه روان ده وس
زه په لاند تقریبا یو کال کې چې ته واڅخه مې د باندې دمارک ژوند کومه او فلان د جی پی اس تکریکوم د ریټر 5 په یو دفتر کې د ژورنالستانو یو اژانس دی د مارکی د فعالیت لپاره څنګه
څنګه مو مسافرۍ ته مخه کړله آیا آسانه وه وطن پریښودل خپل مسلک خپل کورنۍ د یادونو سره دا ټول پریښودل څومره ستونزمن وو؟
هیڅ چاته آسانه نه ده کله چې فکر وکړه چې څوک چې خپل وطن پرېږدي یعنې فکر خپل مور پرېږدي خپل د مور جلا کېږي دا خو ماته مې تاسو نه وه د هېچا دپاره څوک چې تقریبا 8 میلیونه کسان افغانان وو نن د افغانستان څخه بهر ته دي او اروپایي مختلف ملکو کې ژوند زندګي شروع کړې کډوال شوي دي نو د هېچا دپاره پاس په شمول د هېچا دپاره اسانه وه چې خپل د وطن څخه لېرې اوسي خو که په وطن کې د ځان امن واوسي که په وطن کې د کار زمینه د درس زمینه د پیشرف زمینه درته برابره اوسي زموږ مینم هیڅوک نه غواړي خپل مور خپل وطن پرېږدي متاسفانه زما دپاره څه دي چې د طالبان په حضران د کوچرې په سیریال کې مطالعه نه وکړله خو نو د هغې نه وروسته ما ته ژوند کول هلته ډېر ستونزمن ده سو ما ته مشکلاتونه ډېر مختلفه د چا د خاصه د خپله د کوم نظام چې په افغانستان کې اوس حاکمیت چلوي او اوس پر ښځو او پر نجونو ظلم روان دی د دې د خاصه ما ته کوم یو لوی مشکل جوړ شي زه مجبور یم خپل د ځان خپل د فامیل په خاطر وطن پرېږدم او کډوالی
د کډوالۍ او د مسافری د سختیو کړه ته قصه وکړې. په لومړی ورځو کې کله چې مسافر شوې تر ټولو سخت شی یا سخت ورځ چې تا تیر کړه هغه کومه ورځ وه؟
د ښکار اول ورځ وه چې زه د مارچ تر ورسېدم. دا تبن د نوي چې څوک راځي اروپایي ملکو ته دستي کې بس کور دی ژوند دی زندگی دا آسایش دی آرامي دی هېڅ څه نه دی. کله چې ته خپل د وطن ووځې هلته فکر وکړه چې بل ملک ته ځې داسې له یو کوچنی چې نوی خپل د مور راپیدا کېږي هغه سې یو کس دی چې نه پر دودې پوهېږي نه پر فرهنګ یې پوهېږي نه پر ژبه یې پوهېږي پر هېڅ څه یې معلومات نه لري او ته خپل د وطن لیرې کېږي او راځې داسې یو ملک ته پناهندګي ورکوې. نو اوله ورځ کله چې زه تر مخ راورسېدم ډېره سخته وه. کوم ځای کې چې ما هلته کمپ وو هلته هېڅ افغانان نه وه هېڅ څوک نه وه یوازې زه افغان نجلۍ وم او کسان چې هلته مهاجر شوي وه د سوریې ملک څخه وه د اوکراین څخه وه د مختلفو ملکو څخه راغلي وه مهاجرین په هغه کمپو کې وه او ما چې ډېره سخته تمامېدل چې که زما په وطن کې ارامي وي نن به ما دلته څه کړي وه چې نه مې مور نه مې فامیل سره دي او زه درته یوازې یم درته یوازې ژوند زندګي مخته وړم. اول ورځې تقریبا فکر وکړه زه درې میاشتې څلور میاشتې مې ډېرې سختې ورځې دلته تېرې کړه. یوازې څوک زما دپاره ډېره سخته وه ډېره سخته چې که څوک مثلا مهاجر کېږي کډوالي کېږي د خلي فامیل به ورسره وي خامخا خو به داسې پانه زما سره فامیل مې راسره نه وو زه یوازې وم او تقریبا درې میاشتې مې ډېرې سختې تېرې کړې. اوس الحمدلله کله چې درس شروع کړې کار زن زندګي نه خپل سره شروع کړله خپل کور ته راغله ما خپل په کور کې ژوند څه کوه اوس تېرېږه خو کله ناکله خپل هېواد پسې وختان زړه مې تېرېږي خپله تېرېږمه او نه خو دغه دې مې د زړه پلاستیکي فوز ورته وایي زه مې بېرته سپوخ کې ژاړم
د وطن کوم شي په سړي راځي خفه یې لکه ځینې وخت ځینې انسانان ځینو خاصو شیانو پورې ورتړلې نو تا ته د وطن کوم شی ډېر زیات یادېږي؟
د وطن هر چې د خاورې شروع تر هر څه پورې سړی چې خپل د وطن لیرې ځي د هر څه پسې بیږي. د وطن د یو ډبرې حیثیت چې ټوپې پسې لاسو دی هغه څه وي وایم هغه ورځ زه پرته وکولی شم خپل وطن کې افغانستان کې پر سړکونو یې وګرځم په بوټکوټ کوڅو کې یې وګرځم په بازارو کې یې وګرځم او رستورانتو کې یې وګرځم خو زه په هر ځای کې زه غواړم په پارکو کې یې وګرځم یعنې ډېره ډېره څه وایم هغه ښایسته ښایسته ځایونه د افغانستان اته په هیڅ ځای نه د افغانستان وقایم اته په پری فکر کې یم نورم دی ریږي نورم د چا سره پسې تنګیږي هیڅ نه کوم ولی چې زه وایم چې څه څه پسې زه نه یم دی راسته یو خلاصې د هر څه پسې زه دی راسته یم.
شګوفه جانې په ځوان کې انسان د ماشومتوب تر لویوالي پورې انسان له ښو بدو خاطرو سره تړلی دا سه کومه خاطره ستاسو په ذهن کې شته د کاغذ کار په برخه کې که د درس په برخه کې یا ته کډوالۍ برخه کې چې کله مو په یاد شي یا مو ډېره وزړوي یا مو ډېره وخندوي؟
یوازې مې په ژوند کې چې ډېر سپکې مې ډېر زورې هغه مې مثلا خور مې ده چې خدای دې وبخښي په سرطان ناروغۍ اخته وه او ډېره وزورې ده په دې مریضۍ ډېره زیاته وزورې ده. اوس کوم وخت کې چې هغه وه د امکانات نه وو چې په هېواد کې دغې عملیات وسي هغې ته رسېږي وسي د هغې مشکل حل شي نو ډېر پر هغه ته ویرېدم چې هی کاش هغه وخت کې داسې زه په کوم مقام کې وای زما د لاس کوم ته راغلي وای چې ما کولی شي خپل د خور تداوي وکړم هغه نن به راشاد ممکن راسره ووي وای نو خوشحالي
که د ګل چهره سریال کومه جالبه خاطره در په یاد ای؟ زه پوهیږم چې دا د سب په وخت کې هر لحظه ډیره جالبه وي نو که داسې جالبه خاطره د دې سریال مو په ذهن کې راته وي؟
د ګل چهره سریال خاطره قدرتونه کې لري هر ورځ کې تیری لري یو ارسان چې ستدل یو اتمنه یو جالب برخه تلوسه تر هر څه د زما د شي په هوري ورځ چې نه کولی ورځ په لکه د موضوع جواب راځي ما مورخ له ما د خوښه لاس په لرتوهیده ته لاس پوشيږي دا خپل لاس جاري ما دا سر کې ده کې د نو ورته نږدې دي چې خاله ملکه چې د دې څه چې شته یا د ایبل کزما خوښ وخت دې دغه یو نظری چوټی لري په سر کې وشتان لري نو دا وشتان دې نه راوښکي دا وشتان دې نه راوښکي او مور می په ژړا او تخ کې په ناس دې زو ستارت ولاړم چې امر ما ژړا خا دې نن دا ورځ سیر دې ټول هڅه سمېږي نو په دا وخت کې جواب ورنه او تاسو راځي او ملکه مور غواړي دې دې